رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنډون کو بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې د دویم آی یو ساته پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټې کې اوري
په کندوز کې لا هم افغان امنیت ځواکونو او د طالب وسوال تر من نخټې دوام لري. په برکسل کې د افغانستان سره د میلیارډو ډالرو مستجمنه شوې ده چې د پاکستان لپاره هم پکې 500 میلیونه ډالر شامل دي او زیات احتمال دی چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو پخوانی کمشنر خغل ګوټریس د ملګرو ملتو عمومي منشي غوره شي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په ننګرهار کې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه د داعش وسلوال وژل شوي دي. بل راپور دا چې د دارالامان د قصر په بیا جوړولو کې تر شلو زیاتې مېرمنې د تکړه انجنیرانو په توګه کار کوي. د دې راپورونو ترڅنګ د آشنایانو د ادبي دری پروګرام هم لرو. شاعر اسرار اتل تمنن په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. تاسو کولی شئ لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلئ، خو اول پوره خبرونه متي ولا عبد وای.
کندوز کې افغان امنیتي ځواکونو د طالب وسله وال تر منځ نښتې لا هم دوام لري چې له امله یې د دغه ښار په سلګونو کورنیو وتلو په حال کې دي. د کندوز د چوک په سر باندې د ځانګړو قوو په شمېر 100 ساتي د ټاکو را ولاړ دي. د چوک د شرق له لوري کله کله په عمومي چوک د طالبانو لخوا ډزې کېږي. د کندوز ښار په ځینو تعمیرونو کې اوس هم د دولت مخالف وسله وال ځای په ځای دي. د جګړې په اور اوږدېدو سره عام خلک چې تر اوسه کورنو کې ځانونه ساتلي له کورنو راوځي او غواړي چې د ولایت څخه نورو ولایتونو ته لاړ شي. یو وتلې کندوزی وایي
دا خلک ټول روان دي، څوک د کابل خواته دي، څوک د مزار خواته دي، څوک د بغلان خواته دي. نو دا خلک ټول اوس په تیښته کې دي، ولې چې دلته کندوز کې نه اوبه شته، نه برق شته او نه داسې نور پراکي توکي شته. نو قیمتي هم ډېره زیاته ده اوس فعلا. دا اوس خلک چې روان دي دا کورلاو موټر کار موټر 1000 2000 2000 اکثره خلک ځي، اکثره خلک دا توان نه لري چې ولاړ شي، نو مجبور دي چې دغلته پاتې.
دوی زیاته یي چې افغان ځواکونو د ونو د ونو سور ته ځانونه ساتلي که طالب ورته مخامخ شو ډزې پکې او که نه د وا سور ته ناست دي. بلخوا په همدغه ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو یو مهم قومندان مولا سلام په ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 60 کسان ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی زیات ازادۍ راډیو ته وویل چې ټپیان ټول مکې وګړي دي. په ورته وخت کې د استقلال روغتون مشر صابر نصیب ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دغه روغتون ته 14 تنه ټپیان وړل شوي چې دوه پکې مېرمنې دي. څو شېبې وړاندې د کابل ښار لویدیځه څنډه د لمان په سیمه کې د ولسي جرګې د پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه انتحاري حمله شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان ته ویلي چې دا انتحاري حمله د کانو او پټرولیم وزارت د مامورینو په کاسټر موټر شوې وه چې څلور ملکیان پکې هغه وخت کې ټپیان شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د سلام ازبک په نوم د طالبان یو مهم غړی ورسره د 14 کسانو طالبانو وژل شوی دی. وسله وال طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته د فراه ولایت مختلفې برخې محاصره کړي او کوشش کوي چې ښار باندې برید وکړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي که حکومت جدي پام ونه کړي او کومکي عسکر ورته ونه لیږي احتمال شته چې د ولایت طالبانو لاس ته ورشي. د برکسل په غونډه کې د نړۍ شاوخوا اویا هیوادونو استازو برخه اخیستې او له افغانستان سره په سیاسي اقتصادي برخو کې د میلیاردونو ډالرو دوامدارو مرستو ژمنه کړې. دغه مرستې به تر کال 2024 پورې افغانستان ته ورکول کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي. په همدې حال کې په غونډه کې پر طالبانو یو بیا غږ وشو چې جنګ پرېږدي او د طالبانو سره یو ځای شي. په دغو مرستو کې د پاکستان لخوا 500 میلیون ډالر هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د طالبانو غوښتنې دي چې د حزب اسلامي په سر د دوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری نن د برکسل په کانفرنس کې خبرې کولې چې د جګړې د ابرومندانه پای لپاره یو ښه لاره سوله ده. د افغان حکومت لخوا نړیوال ټولنه غوښتنه شوې ده چې کور دننه د بې ځایه شوو او بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو په برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي. په بلجیم کې پولیس وایي چې دو پولیس مامورین د بروکسل په خار کې د یو نفر د چکړې په گزار کې ژوبل شوي دي. پولیسو حمله شوې ده خو دوی سخت ژوبل نه دي او دغه حمله یوه تورستي حمله بللې ده. حمله کوونکی نفر د پولیسو لخوا په ډزو کې ژوبل شوی دی. بلجیم د تیر مارچ د تورستي برید نه پس چې 2 کسان پکې وژل شوي د تیار سای په حالت کې دی. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو مسالانو ترمنځ بیګا یو مباحثه شوه. دا چې په دغه مباحثه کې کاندیدانو څه وویل په دې رپورت کې اورو.
ډیموکرات ټیم کین او جمهوري غوښتونکي مایک پینس له یو بل سره له لاس ورکولو نه وروسته په دې مباحثه کې یو پر بل ډیر ژر کلک اعتراضونه پیل کړل. ډیموکرات ټیم کین له مایک پینس نه غوښتنه وکړه چې د نومان ډانلډ ټرمپ د دغو توهینونکو خبرو دلایل توضیح کړي. ډانلډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې مکسیکویان جنایتکاران او پرخزو تریکونکي وبلل او هغه دا ظالمانه او له تعصب نه ډک درواغ هم وویل چې ولسمشر اوباما د امریکا تبع نه دی.
د هغه دې اعتراض ته جمهوري غوښتونکي مایک پینس ډېر پیاوړی ځواب ورکړ.
هیلری کلینټن زموږ پلویان د تاسو پړو بلل او وی ویل هغوی اصلاح کېدلی نه شي. ډانلډ ټرمپ د هغې د توهین یوه کوچنۍ برخه هم استعمال کړې نه ده.
د دې مباحثې په ترڅ کې دواړو کاندید مرستیالانو څو څو ځلې د یو بل په خبرو کې مداخله وکړله خو زیاتره وخت لپاره یې په سړه سینه یو بل ته غوږ نیولی و.
تاسو د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا آشنا راډیو نه اورئ. د نوبل نړیوالې ادارې سایکل د کیمیا په لړ کې د انسانیت لپاره د غوره خدمت په کولو په سر یو فرانسوي، یو امریکایي او هالنډي ته د نوبل جایزه په شریکه ورکړې ده. د امریکا په جنوب کې د راغلي طوفان د هیټي جزیره سخت ځپلې ده او د میتیو په نوم د طوفان د جزیرې د برق او د ټلیفون نظام تباه کړی دی او پایتخت هیواد نور برخې د یو بل نه شلولې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د مقام لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالي مهم مرحلې ته رسیدلې ده او زیات احتمال دی چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې پخوانی مشر او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونی ګوټریس د دغه مقام لپاره کاندید شي او انتخاب شي. او د فلیپینو ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین نه به وسلې واخلي. او وروستۍ خبر دا دی چې د جنوبي امریکا هیواد کولمبیا مامورین د کولمبیا د دولت د مخالفینو سره خبرې کړې دي او په دې غږېدلې دي چې څنګه کولای شي چې د سولې موافقه ټینګه وساتي ځکه چې د کولمبیا ولس د یاغیانو سره د دولت شوی تړون د ریفرندم د لارې رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو خبری خبرونه د غوږی استي. لګر استاد ادبی دری په پروګرام کې مونن ځوان او تکړه شاعر اصرار اتل ته بلنه ورکړه چې په خبرونه کې برخه واخلي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته لګر استاد زنګ وهي خو وس دا راپور درته نشرو. د ننګرهار په ولایت کې د قهر سیلاب دریم پړاو عملیات پیل شوې دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې لزګونه د داعش وسلوال پکې وژل شوې دي. تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال زبیح الله غازی پر راپور کوي.
د پاو ځنګړو ځواکونو د چینو لسولۍ په زنو سیمو کې بیا ځلې له داعش سره خپل جګړه ته ود کړې او د تیرو 3 ورځو راهیسې د دولت دغه مخالفې غاړې ته د درنې مرګ جوړلې داړولو داوی کیږي. تازه جګړه د قهر سیلاب په نوم د هغو عملیاتو دریم پړاو ګڼل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې 2.5 میاشتې وړاندې له ننګرهار د داعش ډلې د نابودۍ امر کړو. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قنور دویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته وویل یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې لسګونه داعش جنگلي وژلې دي. درې ورځې کېږي چې موږ د عملیاتو دریم پړاو پیل کړی. د کمانډو ځواکونو له تیرې ورځې راهیسې د داعش یو شمېر مرکزونه د هوایي او ځمکنو بریدونو په پایله کې وویشتل چې 96 داعشیان پکې وژل شوي دي. هغه وایي په وژل شوو داعش وسلوالو کې د نورو هیوادونو جنګیالي هم شته او د دغې ډلې 9 مرکزونه ړنګ کړي دي. خاغلی فقیر وایي په عملیاتو کې د قاتل ملاتړ بهرني ځواکونه له دوی سره ملګري دي خو یوازې توپچی او هوایی ګزارونه کوي. تر اوسه مونږ نه دی احساس کړي چې بهرني ځواکونه په عملیاتو کې پیاده له مونږ سره برخه واخلي، خو هوایي او توپچي اړخ کې زمونږ ملاتړي دي. کله کله دوی په خپله د توپ